السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په بریتانیا کې د ایران د بشري حقوقو یوې ډلې نن یو نقشه خبره کړه چې وخت د طالبانو د بیرته ستنېدو راهیسې د ملکی وګړو په وړاندې د بشري حقوقو پراخې سرغړونې او د تاوتریخوالي پیښې مستند او ثبت کړي دي. دغه نقشه چې په بریتانیا کې د اطلاعاتو د انعکاس لپاره د خپلواک او غیر انتفاعي مرکز لخوا چمتو شوې د طالبانو او د هغوی سخت دریځو چې د اسلامي دولت ډلې په نوم پیژندل کیږي تخلفات ثبت او مستند کړي چې د نننی افغانستان یو ویرونکی انځور ترسیموي. په دې نقشه کې تر 450 ډېرې ویډیوګانې، پرشیه او هزاره قلیتونو باندې د بریدونو تر سلو زیات کلیپونه او د مظاهرو 350 ویډیوګانې هم شامل دي. لیدونکي کولی شي په دې آنلاین نقشه کې د کلیدي کلمو په کارولو سره د یوې ځانګړې پیښې لټون وکړي او ویډیوګانې، اصلي ټویټونو یا د هغې په اړه راپورونه ترلاسه کړي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغرد غوښتي چې د هلمند سیند د اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان دې د دا خبره بابزه نه ګڼي. د وای د سیستان بلوچستان خلک چې له هلمند د اوبو کوم حق لري هغه د خلکو حق دی. زه د افغانستان حاکمانو ته عرض کوم چې زموږ مطلب دې عادي نه ګڼي، دا ډیره جدي موضوع ده. ښاغلی رئیسی وویل که چیرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بند کې اوبه نشته یا کمی شوي نو باید د ایرانی متخصصانو یو پلاوي ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د افغانستان او ایران ترمنځ په 1450 لمریز کال کې د هلمند د اوبو معاهده لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې په یوه نورمال او له اوبو ډک کال کې چې د هلمند د سندیزې حوزې اوبه 6.5 میلیارد متر مکعب ته رسیږي، ایران د 840 میلیون مکعب اوبو حقابه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2020 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یو محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکل د دې سند اصلاح شوې نسخه غوښتې ده چې وی ګوري. ټاکل شوی چې د ښاغلي مکل په مشرۍ دا کمیټه راتلونکي اونۍ د مې په 23مه پر دې مسلې چې آیا افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته په سپکاوي توران کړي که نه رایه اچونه هم کوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن نن د نړۍ د وولو صنعتي هیوادونو یا جیوو په غونډه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما ښار ته رسیدلی دی. په دې غونډه کې د نړۍ د نورو صنعتي هیوادونو مشرانو هم برخه اخیستې او دا غونډه د مې تر 20مې دوام کوي. او افغان ملي اتڼ د امریکا متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اتڼ په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پوهنتون په نصاب کې شاملېږي. د ویسکانسن پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل استینچ وایي د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه. دا وو خبرونه. د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسلې په تفصیل اوریدلی شي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي یو شمیر افغان میرمنې په زور له طالب چارواکو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. دوی په ځینو نورو برخو کې هم د ښځو د حقونو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟
دقیقا دا اندېښنې د جدي دي او د پاملرنې وړ دي چې باید توجه ورته وسي، چې متاسفانه تر اوسه توجه ورته نه ده سوې.
د بسرحده ډاکټرانو ټولنې ویلي چې په هلمند کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی دی. په کابل کې یو ځوان لسګونه افغان ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې. زده کړه
زده کړه نیکمرغه ژوند په زده کړه کې.
هلمند او په ځانګړې توګه د بست تاریخي کلا ته د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی. هلته تللی یو برتانوي راته ویلي
No, this is my first time to Helmand and the first time to Afghanistan.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل.
نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم غومنی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال وایي په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. نوموړی ادعا کوي چې افغان ښځې د جنسي ځورونې له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي او هغه نجونې او ښځې چې د طالبانو له پرېکړو سره مخالفت ښیي ځورول شوي او وژل شوي هم دي. طالب چارواکي بیا دغه ادعاوې بې بنسټه بولي او وایي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او په هیڅ ډول نه ځورول کیږي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان ښځو د ننګونو په اړه پرون په واشنگټن ډي سي کې په یوه ناسته کې ویلي دي چې طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو بندیزونو تر څنګ یو شمېر افغان ښځې مجبورې کړې چې له طالب وسلوالو سره ودونه وکړي. نوموړي همدا شان ادعا کړې چې دا ښځې د جنسي ځورونو له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي.
د خپلو حقونو او د ازادیو د له لاسه ورکولو تر څنګ هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له فرمانونو سرغړونه کوي د درو وهلو، سنګسار، ربړونې او وژلو له سزاو سره مخ کیږي. افغان مېرمنې د طالبانو له وسلوالو سره په زور ودونو ته مجبوریږي او د جنسي ځورونو له دوامداره ګواښونو سره هم مخ دي.
مایک مکال ویلی طالبانو په خزو د بندیزونو په لړ کې تر دې دمه دیرش فرمانونه صادر کړي او په خپلو پریکړو یې د خزو د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو کړي. د مکال په خبره طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو، کار او له بنسټیز ژوند منع کړي او هڅه کوي د تل لپاره یې په کورني زندان کې وساتي. نوموړي په دې ناسته کې همدا شان ویلي چې له طالبانو سره به له بشري حقونو د سرغړونو په خاطر حساب کتاب کوي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر د افغان ښځو د ستونزو د یادونې تر څنګ ډاډ ورکړی چې له افغانستان څخه د هغو ښځو او ماشومانو د ایستلو لړۍ ته به دوام ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې یې ژوند په خطر کې دی. خو د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمي بیا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال خبرې ردوي او ادعا کوي چې دا مهال په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي اصولو په چوکاټ کې خوندي دي او له چا سره ظلم او زیاتی نه کیږي.
دا ادعاوې مغرضانه او بې بنسټه دي. واقعیت دا دی چې په افغانستان کې اوس اسلامي نظام حاکم ده. د هیواد د ټولو اتباعو کاغه ښځې دي که نر دي حقوق یې د اسلامي اصولو په چوکاټ کې تامینېږي او ورته رسیدګي کېږي.
که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو بنسټونو او بهرنیو چارواکو په طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو د نقص تورونه پورې کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د امریکا د استازو جرګې یو مهم غړی د افغان ښځو د نورو ستونزو د یادولو تر څنګ ادعا کوي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره د ودونو کولو ته اړ ایستل کیږي. طالبانو چې په څه کم دوه کاله واکمنۍ کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او ورپسې پوهنتونونه وتړل، ښځې له کار، پارکونو، ورزشي کلبونو او لرې واټن سفر څخه منع کړې او له ټولو نړیوالو او کورنیو فشارونو سره یې هم په دې اړه خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
ومورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال ویلي چې په افغانستان کې ښځې له طالب وسلوالو سره واده کولو ته اړ ایستل کیږي. طالبانو دغه راپور او دغه څرګندونې مغرضانه بللي او ویلي دي چې داسې یوه ستونزه نشته، خو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان میرمنو او نجونو په برخه کې د نقص مواردو په تړاو د ښځو یو شمېر فعالان اندېښمنې دي او وایي چې په یو شمېر ولایتونو یا په یو شمېر سیمو کې دغه اندېښنې صدق کوي. یوه له دې فعالانو قمر نیازی ده. زموږ همکار محمد خاطر پردیس ورسره مرکه کړي.
دقیقا دا اندېښنې د جدي دي او د پاملرنې وړ دي چې باید توجه ورته وسي، چې متاسفانه تر اوسه توجه ورته نه ده سوې. د یو د ښځو د حقوقو د مدافع په حساب باندې به خپل هلې ځلې تر انتهایي درجه پورې کړې ده، تر اتحادیې اروپا او تر ملګري ملتونو تر هر ځای پورې مو خپل دا د فریاد رسولې ده. ټول خوندو سره همغږی سوی یم. ټول هغه خوندې چې په دغه برخه کې موږ سره همکاري پاتې شوي دي، موږ مونږ سره یو ځای کار کړی ده. د دوی ټولو سره حتی مونږ خپل لیکلي بڼه مکتوب ملګري ملتونو ته ورواستوله، امزاګانې مو لاندې ورته وکړلې چې مونږ نور د دغه وضعیت او د دغه حالاتو تحمل نه لرو. دا زموږ د زغم څخه اضافه کېږي، ورځ تر بله اضافه کېږي. څومره مونږ حوصله وکړو که د مکاتبو دروازې بد نکړلې، مونږ به امرسانی پورې ماتل کړو، وبو ولې زه خیر امرسانی به وشي، مکاتب به خلاص شي، که څه مو هم خپل غږونه اوچت کړل، نجونې خودکشیانې وکړلې د مکتب مخکې، جړاګانې وکړلې، فریادونه یې وکړلې، نړیوال ته مو فریاد وکړل، مونږ خپل غږونه اوچت وساتل.
اغلی نیازی، تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم وکړل چې تاسو هم هڅې کړې دي، نورې هڅې هم شوې دي، خو زه پوښتنه داسې مطرح کوم، ولې تر اوسه پورې عملي اقدامات نه کیږي؟ فکر نه کوئ افغان ښځې او نجونې هېرې شوې دي؟
تاسې باور وکړئ چې داسې نه ده چې عملي اقدام نه ده شوی. دغه خپل یو عملي اقدام ده چې د ملګري ملتونو معاونه صاحب لاړه افغانستان ته، دا یو عملي اقدام ده چې د افغان مېرمنو د حق دپاره وشو. د دغه مونږ د فریادونو او مونږ د حل هلو مونږ د کوششونو په تناسب باندې دغه اقدام وشو. دا چې د اروپا اتحادیې څخه استازي لاړه افغانستان ته، دا یو عملي اقدام ده چې وشو. دا چې طالب چارواکي نه مني او کوم غبرګون ګزار مخي، دا لا خبره ده. نړیوال زمونږ غږ اورېدلی ده، نړیوال ته چې مونږ خپل غږ اوچت کړی ده، هغوی اقدام کړی ده، عملي اقدام یې کړی ده. د دې څخه مونږ سترګې نشو پټولی چې هغوی یې مونږ غږ مې اوري، یا یې مونږ ملاتړ مې کوي، یا یې مونږ حتی لاریونونه وسو په اروپا کې په اکثر ممالکو کې، خو هیڅ نتیجه چې نه ورکوي. دغه ځای کې نتیجه نه ورکوي چې طالب یا اوسنی حاکم نظام خپل د ځان هیڅ غبرګون نه ښیي.
اغلی د دغه وضعیت دوام څومره د اندېښنې وړ دی او څه پایلې به ولري ستاسو په باور؟
باور وکړئ چې د زغم خو نه ده، اصلا د زغم نه ده، انتها درجه ته رسېدلې ده زغمې. او دا چې پایلې به څه پایلې به، خو اول خو هڅې موږ فعلا په اوسنۍ حالت کې اندازه کول بیخي ډېر سخته ده موږ ته، ځکه چې د دې درې کاله تعلیمي کال دغله درېیم کال شو، د تعلیمي کال دوه کاله د دوی د راتګ کېږي چې درې تعلیمي کاله دوی پکې ضایع کړل، دوه نیم کاله د دوی د راتګ څخه کېږي. نو په دغه کې دوی دا وکړله چې هغه د ښځو حقونه یې چې تر پښو لاندې کړله، هغه ښځو چې د سفر حق یې ځینې محروم کړله، د تعلیم د حق څخه یې محروم کړل، د کار څخه یې محروم کړل، هغه ښځې چې د کورنۍ د فقاور و یا دغه ښځه وه چې د ټول کور مسؤلیت درلودله، هغه یې په سړک کې کېنول، کچالو پیاز خرڅولو ته او بوټونو راګولو ته دغسې مشکلاتونو سره یې مخ کړله. دا یو ناورین دی، دا به ډېره سخته فاجعه ولري.
د ښځو فعاله قمر نیازی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام لشفغو د سهار تر شپغو بجو په منځري صفه دولس شپګنوي،
او د سهار لشفغو د مخام تر شپغو بجو په لندو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو را سره پات شي، په دوهمه نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم درته لرو چې پر بیلابلو مسلو ستاسو پیغامونه پکې راټول شوي. خو اوس د افغانستان په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې بې پولې ډاکټران په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر د بېساري ډېرېدو خبر ورکوي. ام اس اف یا د بې پولې ډاکټرانو سازمان پرون ناوخته په یو ټویټ کې لیکلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند کې یو زر یو شپېته په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو درملنه کړې ده. دوی ویلي چې د غشمیرو ته په کتو د خوارزواکۍ په پیښو کې سږ کال 2.6% زیاتوالی لیدل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د څلورو میاشتو ده، یولسمه شپه ده چې دلته بستر ده، دا شپخانه کې لوږه داسې الټراسول ده چې وژه وه، اوس ډاکتران وایي چې شکر اکشته ده، سوی ته غزه سوې ده.
د هلمند ولایت په بوست روغتون کې لوی خوارزواکې ماشومې سره بستر میرمن وچې ویلې ماشومه د ناسمې تغذیې له وجې په خوارزواکۍ اخته شوي. دا میرمن چې د خوارزواکې ماشومې خپلوانه ده وایي چې د دې جلۍ کورنۍ ته یې ویلي وه چې لور یې د خوارزواکۍ په خوا روانه ده، خو د کمزوري اقتصاد او تریوهه ده، د پلار د بېغورۍ له امله ماشومه تر بستر را ورسېده.
د مور شیدې نه وی لوژ یو د ډېر وژ د لاس داس سوې دي زکه چې کوم پلارجان خپل اولاد باندې سر نه ګرځي هغه ماشوم داسې حالات ترسيږي د ماشوم سره خپل مور نه مده بل مور سره یم دا مور ته ویلو چې کښنه د 15 شپو لوژ یې سوې دي سر په وګرځو یو ول چې بجو شک باندې وسنه لرم د هغه یو زمیندار سره د ایسې وسنه کار نه کاوه کښنه داسې تغذې سو داسې حالات تولار
د په داسې حال کې دا چې د هلمند په مرکز لخکرګه کې بي پولي ډاکټران په خورځوکي د اخته ماشومانو د شمیر د بیساري ډېری دوه خبر ورکوي پرون د سازمان په خپل ټویټ کې لیکلي و چې په تیرو څلورو میاشتو کې په هلمند ولایت کې تر زرو ډېر خورځوکو ماشومان درملنه کړې ده چې دا شمیر په 2020 کال کې 2.6% او په 2022 کال کې 14.5% زیاتوالی ښیي او دا شمیر تیرو دوو کلونو ته په پرتله 2.6% زیاتوالی ښیي ډاکټر فضلادی زیارمل چې په هلمند او کندهار کې د بی پولي ډاکټرانو له سازمان سره کار کوي ازادي روډ ته وایي چې د لومړنۍ خوراکي توکو نشتون او د ناروغۍ پر مهال د بېوزلۍ له وجې روغتیایي مرکزونو ته نه تلل په ماشومانو کې د خورځواکۍ لوی لامل دی ډاکټر زیارمل په نړیوال موسوغه کوي چې د افغانستان د لرو پرتو سیمو ماشومانو ته جدي پاملرنه وکړي ځکه په خبره یې خورځواکۍ کوچنی د مرګ تر بریده رسولی شي
د دې لپاره چې د سوې تغذیې د بحران سره په ښه شکل باندې مقابله وشي او کنټرول شي نړیوال موسسات باید لرې پرتو ساحو ته ټولو ولایتونو کې په کافي اندازه باندې توجه وکړي ترڅو میندې او ماشومان په سوې تغذیې باندې اخته نه شي او هغوی چې اخته دي په صحیح شکل باندې تداوي شي
په افغانستان کې د خورځواکۍ له ډېریدو سره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف تېره اونۍ وویل چې په 2023 کال کې 815,000 ماشومان په خورځواکۍ اخته دي یونیسف زیاته کړه که مالی مرسته ونه شي ښایي زرګونه ماشومان د سختې خورځواکۍ له امله مړه شي د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمیدل او په 2022 کال کې د ښځو پر کار له بندیز لګولو وروسته د نړیوالو موسسو د فعالیتونو ځنډیدل هغه لاملونه دي چې ویل کېږي په افغانستان کې د خورځواک ماشومانو شمیر په بېساري ډول لوړ شوی دی
په هلمند کې مو د خورځواکۍ د ستونزو په اړه چې ماشومان پرې اخته دي واورېدل خو د کابل په ختیځ کې بیا یو ځوان لسګونه وړو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې همکار مهمایون هیواد په دې راپور کې کتنه ورته کړې
دا د هغو ماشومانو درسي ټولګی دی چې تر شنه اسمان او زیړي لمر لاندې ناست او درس وایي دا ټولګی تعمیر نه لري او زده کوونکي کله یو او کله بل ځای راټولیږي چې درس ووایي د نن ماشوم ښوونځی چې اوس مهال درې ټولګي لري او 15 مضمونه سیرت النبی پښتو دري انګلیسي او د وینا فن پکې تدریسېږي د تیر 2022 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د وزیر خان په نوم د یو ځوان لخوا جوړ شوی وزیر خان وایي د سیمې ماشومان لیدل چې له زده کړو پرته رالویږي ځکه په خپله سیمه کې د ښوونځي د جوړولو انګیزه ورته پیدا شوه
ما په خپل کلي کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل دوی به ما کتل چې خپل وخت به ځای کاوه په لار کوڅو کې به ګرځېدل په دوی منې مې یو ډول زړه وسوځېده دلته ما فکر وکړ مال زه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي یو څه زده کړي
وزیر خان وایي تر ښوونځي پیلولو مخکې په ټول کلي کې وګرځېد او د کورنیو له مشرانو سره یې خبرې وکړې چې هغوی خپل ماشومان د پیلیدونکو ښوونځي ته ورولېږي او له هغه وروسته یې تدریسي بهیر پیل کړ د نن ماشوم ښوونځي د زده کوونکو وایي خوشاله دي چې درس وایي خو دوی دا غوښتنه هم کوي چې د حکومت لخوا د رسمي ښوونځي ورته جوړ شي
نوم دې سارا د پلارم دې سلیم دته منګل دا کړ کوم دا خپل دې کړ کې مصروف یو اوس خو لګا اواره خشوي دا چې مې کوم منګل غترلو منګل به خپل یو خدمت نه ده خو منګل خپل دې کړ لپاره راتلو نو دا پختنه د حکومت نه چې موږ تل ته خو دې
زمانو مو کې خان دا زول ته دوه میاشتې کېږي چې در تر غره ما او زه دې دلته ډېر خوشاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکړي
د نن ماشوم ښوونځي بنسټګر وزیر خان وایي د چا له خوا مرسته نه ده ورسره شوې او په خپلو شخصي امکاناتو او هڅو یې درسي بهیر روان ساتلی نوموړی زیاتوي کتابونه کتابچې او قلمونه زده کوونکو اخیستي او د وړیا تدریس فرصت ده او څو نورو ځوانانو چې له ده سره په رضاکاره توګه کار کوي برابر کړی وزیر خان وایي نور لوستې ځوانان هم کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو وړیا فرصت برابر کړي چې له زده کړو محروم دي
هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هواد لپاره کار وکړي او د مسولیت د سټولن لپاره یو خدمات وړاندې کی یو کارو کی او مونږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته سیتا هم کولای شي سي پخپل لری پرتو سیمو کی د خپل وس مطابق باندې فعالیت کی او کار وکړي.
د کابل په خطیز کې داسې محل د یو ځوان لخوا ګرځنده خوانځي جوړی کی چې د زده کړو د برخې یو بل فعال متی الله ویساله هم د طالبانو په زندان کې دی او د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته خوانځي او په هانتونونو تړلې دي. که څه هم په ځلونو په هیواد کې دننه زده کوونکو او کورنیو یې او په بهر کې ګڼو حکومتونو او بنسټونو د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز پای ته رسیدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست ونی وړاندې په پنجشیر کې رسنیو ته وویل چې لا هم په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره شرایط مناسب نه دي، خو د زده کړو د برخې فعالان د ادا د طالبانو له هغې ادا سره په ټکر کې بولي چې وایي په ټول افغانستان کې اوس امنیت دی او هیچا ته هم ګواښ نشته.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زمون قاګله ازادې رادیو نه اوري. حیاتی خه کسب دی خو اسانه نه دی، که څه هم اوس ډیر خلک په کورونه کې خپل جامې خپل غنډي خو په ځنګړي ډول خځه داسې کسان هم شته چې بیا کلونه کلونه د یو ماشین په ارمان ناس دي. نرګس مومن حسن زی له همداسې و خیاط سره خبرې کړې دي.
د مشرق الله د خیاطۍ د ماشین غږ دی. د کابل د قلعه زمان خان اوسیدونکی 40 کلن مشرق الله وایي بی زحمت راحت نشته. اله لاس کاله وروسته وتوانی د ځان ته خپل د خیاطۍ ماشین واخلي.
پنځه کاله مې شاګردي مې وکړه، د ما پنځه روپۍ شاګردي وه، بیا د جوړې موړې مې ګنډلې، د ورځې د ما روزمره نه شپېتر پې ته ورسته روزمره، بیا لږ لږ کوشش مې کول چې دوه لږ لږ روپۍ پیسې ټولې کړم. استاد مې بیا وویل چې ما کار ښه سوی دی، د ما روزمره مې تقریبا هفتګي ورته زیاته کړله، کار مې لږ زره ښه سو، بیا استاد مې لږ زره اجره کار کړم. لس کاله باز کامیاب سم چې خپل ماشین کې ماشین مزان ته
دای وای خپل لمرنی زکړې هیواد کې وکړي، خو سخت شرایط او ارکر چې هیواد پریری پاکستان ته کړه شو، خو هلته هم ستونزې کم نه شوي. بل اخرې خونځي لار ترې پاتې او د خیاطۍ دکان ته ورسېخه کړه.
افغانستان کې څلورم صف نه خلاص ک، بلته جنگونه ډېر زیات سل، مشکلاتونه جنجالونه زیات سل، موږ لار له پاکستان ته درېم څلورم صف بعد نور مشکلاتونه جنجالونه زیات سل، امکانات د مکتب نو نو یو ورو نو خړې دیو بخي ګلدوز زې خیاطۍ کې بچول ما
مشقله وای خیاطۍ ته لزړه هوډ وکړي چې خیاط بتري جوړيږي. یو ورځ په خپل کاروبار او دکان لري، بل اخر چې په وطن شو نه دارمانی پوره شو.
یو ماشين مې درلود، یم زګزاګ ماشين وصل بند او ورلات ماشين وصل کاروبار ته نور شو چې سوي وو بجین دکان تر اتلند شپېتر یو لس ولسمین بجې پر د شپې تل کار کول، په لاس نه فشار ځان سره کار کول.
دای وای په خای د میاشت تر دې شو زر افغاني ګټلې، خو اوس وضعیت خراب دی. ان د دکان کرایه هم په ډیرو سختو پوره کوي.
کاروبار ډیر زیات خراب شوی، د درې شاګردانو ملار بس فلانی څوکم نه سره سره یا ورکه لکای را سره یو تار ټکمره تراوړی دی باندې. نو امید لرو خدای دې وکړي چې په کاروبار لږ زره خسي.
مشق الله خان دی وای خیاطان نه کله نه کله غلطي هم کیږي. کیسه کوي چې دیو کس کالی ګندل او وو واره اندازه غلطه کړې، خو په اخر ځلې بیا ورته سم و ګندل.
یا مشتری کالی را تراوړل خدای او چلې وخت یو دی خدمه و در سره ګندل ډېر لږ ګندل خو خدای ډېر لند کړی دا لاړ بیچاره دومه جوړه راوړله درېمه جوړه راوړله صدرم یې راوړل صدرم پنځم یې راوړل رګم یې راوړل جالبه کار دا و که جمعې پر ورځ مې دکان ته راغلم، دکان مې قلف کړې، دروازې مې ټولې قلف کړلې او بعد دغه مې هغه جوړه ښه په آرام مرزم باندې کچی کړله بیچاره هېڅ نه دی
دای وای په خپل فیسبوک پاڼه 15000 ملګری لري. خپل د کار عکسونه هل تخپري، خو په خبرې هغه کسان چې د فیسبوک لاره به فرمایشونه ورکول اوس ډیرای له هواده وتی دي. خیاطی په افغانستان کې خه ډوډۍ ګټون کوي مسله کانل کیږي. په دې ورسته کې خو یو شمېر خیاطان بیا ټوکر هم خپل پلوري چې د کار د دوی کار لا ښه کړای دی.
د دغه خیاط کیسه مو اوریدل. ازادۍ رادیو نه لمک سره اوسئ. نور په زړه پورې راپورونه هم درته لرو. اوس ورځو هلمند ته. هلمند ته په دې وروستیو کې د بهرنیو سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی. هلته دغه سیلانیان د بوست تاریخي کلا ګوري او دغه راز له افغاني خوړو او هوا څخه هم خوند اخلي.
د هلمند سیند تر غاړه د بوست په نوم تاریخي کلا په خپل ورانه غیږه کې په دې وروستیو کې زیات شمیر بهرنی سیلانیانو ته ځای ورکړي. د بوست په نوم دا تاریخي کلا د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې ده او په دې وروستیو کې دغه ولایت ته د یادې کلا د لیدو لپاره ګڼو سیلانیانو سفرونه کړي دي. په تیرو څو اونیو کې د دغې تاریخي کلا لیدو ته او دغه راز د یو شمیر نورو تاریخي اثارو لیدو ته هلمند ولایت ته د استرالیا، برتانیا، جاپان، فرانسې، امریکا او سلواکیا اوسیدونکو راغلي دي. کینوی ستیوارډ د استرالیا اوسیدونکو دي او دغه بهرنی سیلانیانو لړلې دي چې هلمند ولایت ته سفر کړي. نوموړي دغه ولایت ته د سفر پر مهال رسنوي ته ویلي چې هلمند ولایت ته د سفر هدف دا و چې د بوست تاریخي کلا وویني او یو شمیر نورې لرغوني سیمې هم د هلمند وګوري.
زما دا دوهم ځل دی چې زه افغانستان ته سفر کوم. له دې وړاندې زه یو ځل په 1978 میلادي کال کې راغلی وم، خو اوس یې ډېر تغیر کړی او د بوست کلا ته مې لومړی ځل دی چې راځم. دا یو خاص او ځانګړی ځای دی او ما تر اوسه پورې داسې ځای نه دی لیدلی. د دې سیمې خلک ډېر ښه چلند کوي. زه غواړم بیا بیا راسم او د افغانستان تاریخي سیمې وګورم.
د بوست په نوم دا تاریخي کلا چې کین ویسټن ایوارډ یې د لیدو لپاره کابو په تیاره کې یوازې 4 ساعته مزل کړي او بیا 2 ساعته د موټر مزل کړي، شاوخوا 3000 کاله وړاندې جوړه شوې ده. هلمند ته همدا راغلي بهرني سیلانیان وایي د هلمند خلک خواړه او اوبه خورا په زړه پورې دي. بین مکه چین د برتانیا اوسیدونکو دی او دوی په لومړي ځل له هلمند ته تللي دي.
دا زما لومړی ځل دی چې افغانستان ته سفر کوم. ما له دې وړاندې کابل، بلخ، بامیان او غور ولایتونه هم ولیدل، خو اوس د هلمند بوست کلا ته راغلی یم. دا سیمه زرګونه کلونه تاریخ لري او دا یو خاص ځای دی. ما تر دې وړاندې واویا هیوادونه لیدلي، خو دا سیمه او خلک له نورو جلا دي. زه د شپې د لشکرګاه بازار ته راووتلم. د خلکو چلند زموږ سره ښه و او ډېر خوندور خواړه مې وخوړل. لشکرګاه شایسته ښار دی او پاک هوا لري.
هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له دې وړاندې هم بهرني سیلانیان ورته راتلل، خو دې وروستیو جګړو د دغه سیلانیانو د راتګ مخه ونیول چې اوس یو ځل بیا ورته مخه کړې ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه ستړي مسجد وروره کوم ستونز حل چې ډیر به خوشاله سو باور وکړي چې بخې دا 4 کاله یا 3 کاله کېږي بخې د شبکو په ستونز کې یو د دې حکومت پر اتاک سره هرې سیمې کې خدو فعالیت شروع کړي. خو د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ شمالي سیمه چې د سپین ماجد د مانده یعنی ماجر بازار سیمه ورته وایي، د دې ولړو منډې کا د هېڅ خدا فعالیت نه لري. 5 مخابراتي شبکې شتون لري خو یوه کار نه کوي، نه د شورا پوځي اډې څه کار کوي، نه د ګریش ولسوالۍ. که دغه سیمه کې یو خدا ودرول سي کار دغه باور وکړي په زرا او موبایلان سیمه کارانه ستا خو کار نه کوي. لوړې غونډې او یو داسې پوټي ته پورته سي بیا کار کوي. نو ستاسو خنړې مننه کوم زموږ راغتل
سلامونه او نیک چار وړاندې کوم د آزادی رادیو کارکوونکو ته. زه عبداللطیف د وچ میوې تجار یم او د کندهار څخه وچ میوه و هندوستان هیواد ته صادروم. زه د ویزو مشکله سره مخ یم. هندوستان هیواد افغانانو ته اوس ویزې بند کړي دي د تیر 2 کلو راهیسې. نو ستاسو رادیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرم چې دا موضوع د مربوطه مشرانو سره او مربوطه مسؤولینو سره دا موضوع شریک کړي. مننه.
زه سنګر نیازی تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دغه ته مواد راغلي د الینګار ولسوالۍ ته. نو موږ ته وایي چې تاسو د سړي سر 2500 روپۍ راوړئ، دغه مواد ویسئ. نو دغه وړتیا د 2500 روپۍ نه ده. بازار کې دی وړه ولا 100 روپۍ بهترین وړه سپین تاجکی او دوی 2500 روپۍ راوړی دا وړه ویسې. نو دوی دغه څوک چې کومکونه افغانانو سره کوي، نو دغه یو معامله له طالبانو سره روانه کړې ده. یا دغه د زر ته زره مخه ونیول سي او دغه د په دې د باز وسي او د سپیناوی وسي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
اوریدونکو د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو، نهه نیمې بجې شوې. وړاندې درته آزادي او اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د طالبانو له حکومت په زغرده غوښتي چې د هلمند د سیند اوبو حق ورکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی رئیسی سیستان بلوچستان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي طالبان د ده خبره بابیزه نه ګڼي. ښاغلی رئیسی دا هم ویلي که چېرته د افغانستان لوری دا پلمه کوي چې په بند کې اوبه کمی شوي، نو باید د ایرانی متخصصانو یو پلاوي ته اجازه ورکړي چې سیمه له نږدې وګوري. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د استادو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې دوه جګپوړي غړي کولی شي د 2021 کال په اګست کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د یوه محرم سند اصلاح شوې نسخه وګوري. د دې کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر مایکل مکهال د دې سند د کتو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پاکستانی پولیسو لا د پخواني صدراعظم عمران خان کور محاصره کړی دی، د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي عمران خان باید ونیول شي. رانا ثناءالله دا خبرې د پاکستان یو خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې کړي دي. د امریکا ولسمشر او د وولو صنعتي هیوادونو مشران د جاپان په هیروشیما ښار کې سره ټول شوي تر څو د دغه جی و غونډه کې برخه واخلي او خبرې سره وکړي. دا غونډه نن پیل شوه او د می په 21مه پای ته رسیدي. او افغان ملي اتن د امریکا د متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پانتون د ښکل هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې شامل شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو د معمول په څیر پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د نجونو د خوندزیو له پرانستو سربیره بیلابیل ستونزې په دې پروګرام کې یاد شوې دي. زونو بیا ویلي چې د افغانستان له جنوبي ولایتونو خصوصا کندهار او هلمند نه پاکستان ته د غنمو اوړو غیر قانوني لیږد پیل شوی دی چې په دغو ولایتونو کې د غنمو اوړو بیا لوړه کړې ده. دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوس سوداګري په کوم وضعیت کې ده، په دې اړه د سوداګري خونې له یو مسؤل چارواکي سره مرکه هم درته لرو. خو راځي پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. تاسو سلامو خدای پاک دی وکړي چې د ازما ژغ تر یو اسلامي امارات مجاهدینو د بلوړپورو چارواکو پورې ورسیږي. د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ شر کال ډېره وچکالۍ ځپلې ده او د دې مالدارانو غریبانو په ورځ سلهاوې څاروي د مینځه د ولږې ځي. خدای پاک دی وکړي چې د دغه یو کاروبار یو لار ده چاره د حال ور برابر کی. د ترکمنستان سره موږ هم مرزه یو که خدای پاک وکړي او د دولت مشران هم خبر سي او دغه سره یو رابطه وکړي او د زموږ سروي د مرګ راوژغوري. وسلام به احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. محترمه، زه د کندهار ولایت د ژړۍ د ولسوالۍ د سنځري د سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم، هیله ده چې زما پیغام تر لوړپورو مشرانو او چارواکو پورې ورسوي. محترمه، زموږ په سیمه کې په د کندهار ولایت کې د ډرون تیارې داسې ډېرې سوې دي، ګرځي د 15 ورځې 4 ورځې کېږي چې ډېرې کښته کښته هم ګرځي او ډېرې سوې هم دي، ګرځي 2 و 3 ګرځي، شپه او ورځ ګرځي. چې دا که د پاکستان دي که د امریکایانو دي که د هر چا دي که د هر دولت دي، د دې مخنیوی باید وسي چې ولې د افغانستان په فضا کې خارج خلک په دې کې دا مداخله کوي.
منظور روزګان ولایت د پاچنو ولسوالۍ د خمي په علاقه کې ټلیفون خدای نه لرو، نو زه هیله کوم چې زموږ دغه ستونزو سره ژر تر ژره پاملرنه وکړي.
پاکستان یو افغان ماجر په لړو مال خرڅوي، پولیس په سړی شي او غریب خطا کوي، بلې څوک جرمونډې وهي 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 یوځې کې راګیر او ډېر سره بوځي او هلته بلختې کوټې لختې او لرګي مات کړي مات کړي وهي 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 بهتنه یو لک یو نیم لک روپۍ غواړي چا ورکړي پیدې کړي نه پرې نه کړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم، اول د ټولو نمخ کې د ازادي رادیو کارکونکو او رادونکو ته سلامونه وایم. ورور ما دا پیغام د سیدلته د زموږ په منډیکه کې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ کې انټرنیټ شبکې ډېر ضعیف دي. نو بل دا خبره مې د زما پیغام نه چې دا دی هلمند نوړه دا ټولو پاکستان ته روان یو وروره دا څو ورځې مخکې داسې ارزانه سو اوس بیرته دوه درې سوه روپۍ بیرته په بوجۍ کې راته ګرانه سو. نو له مسؤلینو څخه ما دا غوښتنه ده چې دا مخه ونیول سي او دا د انټرنیټ شبکې موږ ته دلته قوي سي.
زه عبدالسلام څخه د ننګرهار څخه کوم حالت سره چې افغانستان د فعلیت لپاره مخ دی چې دغه د څه باندې شپږ سوه ورځې وشوې چې مکاتب زه جینکو په مخ باندې بندي پوهنتونونه بندي که دا همدغسې وي او ادامه پیدا کړه نو د افغانستان راتلونکی زه په توره تیاره کې وینم.
زما دغه پیغام دی وروره چې اوس دا موسسې را روانې دي موسسې راځي دغه نوزاد ولسوالۍ ته زه دا خبره کوم موسسې راځي وروره په غریبانو نه ویشل کیږي ګرده دا ماړه خلک چې ټکټر و مټر لري دغوتې ورکوي وروره زما پیغام باید نشر سي.
دلته هلمند ولایت چې دا کومې مرستې راځي چې یو څوک واویسته نه لري ورته وایي چې زه ستړی یم غریب یم یا مسکین یم نه ورسره مني نو باید چې دوی داسې کولی چې د مسلمان ناره واوري نو دا خو هر څوک شناخت نه لري چې ګرده خلک به پېژني تایید یې وکړي نو هر سړی خو داسې خلک نه پېژني هغه مسکینې غریب یې ورته وایي خپل په خوله کې دوی ورته ولیکی ښه ته ښه کنه نه کارټ ورکوي نه نوم لیکي باید چې دوی یو څه فکر د ځان سره وي چې هر یو خو اویسته نه لري نه هر څوک شهیدان لري نه هر څوک تغه لري په دغه کې د دوی د سره څه د خپل پر دغه باندې کتنه وکړي باید
را د ولایت ګلستان د ولسوالۍ ادرباشي اوسېدونکی یم. په ګلستان ولسوالۍ کې هیڅ خبراتي شبکې نشته په هر ولسوالۍ کې نور ولسوالۍ کې شته اما د ګلستان په ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکې نشته. وزارت مخابرات څخه خاصتا د فراه د والي څخه دا خواهش لرو ګلستان ولسوالۍ ته هم دغونی توجه وکړي ولې چې ګلستان ولسوالۍ یو رسمي ولسوالۍ دی اما د امارت هر امیر چې راغلی دی هر حکومت چې راغلی دی په ګلستان کې هیڅ توجه نه دی کړې. خواهش لرو چې موږ ته هم یو خاده یو انتن ده موږ ته دې هم فعال کړي.
السلام علیکم. پیغام دی ازادي راډیو کارکونکو مې دغه پیغام دی چې دغه دغه موسسې چې ویشل کېږي دغه خلکو ته نه ورکول کېږي دا دې مسول نه ورکوي هېچا ته دلیه نه ورکوي دا دې مسولتن چې پر یو کار باندې مسول.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ احمد صاحب سره په اړیکه کېم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر سي. د امارت څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. د امارت ځینې چارواکي د خپلو طالبانو څخه د سابقې په هکله چې معلومات اخلي نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی یې اکادي چارواکی دی او داسې نور په هره کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعن خو مسؤلیت فردي دی.
السلام علیکم. وکیل احمدی له کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه مې لیکلی ولې ده وروره موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دغه ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي ته بېخي په تېرو شلو کلو کښې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتره نه زیاته ساحه ده په دې کښې یو مکتب نه شته نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه مننه کور آباد.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو د سلامونه نیکې هیله وایم. هیله وایم یایم زاکل خان د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ څخه. زما پیغام دا ده چې د میږ زوی ته زه د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ یم. هلته چې کوم زلزلې ځپلې کرینه وي هغه زه ته چې کوم موسسې رغولې وي هغه موسسې کې خو خلک ټیل واسطې کور وکړه ټیل واسطې کور کو د عمارت مشرونه همدا کړو دا چې اول خو میخي زبان کړي میږ وطن ته دا موسسې باید رونه شي او بیا چرسی باید بیا په ښه ترتیب سره خپل کور اجرا کو داسې نه چې کوم کس وسیطه ور جوړه کو به بیا هغه هر شی روپۍ هر شی ډېر وي کری هغه ډېر وي موږ ته چې کوم کری نه جوړول کروتیل دی هغه زه نو ته درې سوه ډالر کوي څوک چې وسیطه لري څوک چې وسیطه نه لري هغه ته اووه سوه ډالر ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو، زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان، بې تجربه استادان ټاکل شوي دي. هغه واسطه باندې ځینې ملان دي، ځینې د ملانو وروران دي، ځینې د ملانو خوریونه دي. موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي. نمرې ټول پنځه پنځوس څوک چانس.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي د خلکو، نو مرسته نه ورکوي. کارټونه ورسره دي، هغه نورو ته نور کارټونه ورکړه، ژړ کارټونه د هغو سره دي. دغه خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي، دا ټوله خوار غریب مسکین عالم وه. نو دوی راولاړ سوله، کارټونه ورته واړوله، په هغو کې بډایان و هر رقم خلک پیدا کیږي. دوی کارټونه ورکړله، نو د سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي، کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقامه څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته موسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي، دا کارټونه یې بیرته قبول کړي. وسلام.
سلام علیکم، زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ سوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شرکت بیخي.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو، زما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د موسی کلاه ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډېره د پخوا په پرتله کم ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمېر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼې ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله. او اوس چې دي دا کیسې مسې نشته، بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه. او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو کارکونکو ته ټول ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي جوړ او روغ بیا اس. محترم اوزه د غزنی ولایت ناویر ساری شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم. نو لته څخه دا هیله کوم چې د مو پور ساری کې د سید یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیڅ یو شبکه نه لري او بل کاریزونه هم نه لیدلی دي، باید چې لږ پاملرنه ورته وکړي او د اوبو ته هیڅ لاسرسی نه کیږي. نو تاسو خو دغه غوښتنه کوئ چې موږ دغه غوښتنه رافره کړئ. الام وسه.
السلام علیکم د ازادۍ ټولو اورېدونکو کارکونکو، سلام وایم د هلمند ولایت څخه. او دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی، دغه کونډیانو کې چې حکومت مایبین دي وروره، دغه ته یا په تېر حکومت مایبینه په ملکیان کې نشته کړي، دغه ته مطلق روپۍ نه ورکوي. هغه کونډیان چې دي هغه خو هم نه نشته کړي، یا په ملکیان نشته کړي دي، یا کارټون اوربند کړي وختي چې کارټونه درلوله. او د دې د طالبانو کونډي اعتماد چې دي، هغو پیسې مکمل یو لکه شه زره افغانۍ ورکوي کېږي، شاید نه پرېږدي طالب مایبه هغه شپېته زره افغانۍ ورکوي. وروره د ورور د مور د مایرې چمنه شروع دي. نو ما د هغو لوڼو مشرانو مقامات څخه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مایرې چمنه دي نه کوي، ماسې یو حکومت شي، یو نظام شي، یو کار کتار شي. نو دا د اورېدونکو ته سلام وایم او دغه ازادۍ راډیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کړي. وسلام.
زه د دې پیغام به لارې د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. زه غلام‌محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت ښې ولسوالۍ نه. ستونزه همدا ده چې د څښاک صفه اوبه نه لرو او ډېر مشکل دی موږ ته. او اوس ماشومان ټول مریضان لرو، ځیم اوبه دي او ګویا دی، هغې اوبه استعمالوو او صفه اوبو ته ضرورت لرو. نو زه د ازادۍ راډیو د لارې خیری بنسټونو یا پښتون ورونو هغه کوم که څوک موږ سره همدردي شي کولی په دې لړ کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم سیف اللہ ده، د اروزګان د ولایت د گزاب د ولسوالۍ ولی کې د لیرې زیاته لیرې ولسوالۍ ده. نو کوم مشکلات موږ د صحیح وخت کې زیات لرو، خو دوه کلینیکه دي چې یو په مرکز کې دی، یو پر نقابت په ساحه کې. نو په دا کلیوالي کښې چې کوم کسان دي رسیدګي نشي ورته کوی، نو دغه ته کوم یو توجه وکړل او زیات مشکلات لري.
السلام علیکم، جمعه ګل خپلواکم د هرات میاړی کنی وده ده. موږ د هرات د بادغیس ترمنځ سړک دی، د لامان پر عیسی باندې ډیر خراب دی. موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې دغه پروژه چې نیمه کاره پاته شوې ده دا بیرته د سره نه شروع کړي، او دغه شرکت چې مثلا کار یې کوي دا مکلف کرایه ولي دغه کار وکړي. دیرش اله پنځه دیرش کیلومتره اوم پاته دی، نور پوخ سوی دی، دغه باقی مانده اوم پاته دی چې دا پوخ سي. موږ د اسلامي امارت نه غواړو چې دا خدمت ملت ته وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه. د پیغامونو په اتراس کې تاسو واوریدل چې د هلمند او کندهار یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې له دغه ولایت نه د غنمو اوړو صادرات یا غیر قانوني لیږد پاکستان ته پیل شوی دی، چې ورسره په دغه ولایتونو کې د اوړو او غنمو بیه هم لوړه شوې ده. دا چې دا مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ قانوني سوداګري په کومه کچه کې ده، په همدې اړه زما همکار عصمت څاروان د سوداګرۍ خونې د یو مسؤول چارواکي خانجان الکوزي نظر پوښتلی دی.
دا دقیق خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت پخوا زیات او اوس راکم شوی دی، لکه دوی چې څنګه ویل دي. خصوصا د دوی واردات موږ ته کم شوي دي، ګرچې زموږ صادرات ورته زیات شوي دي. صادرات زمونږ په دې اخرو کې تاسو ته معلومه ده، په د امارت پراتګ سره معدن زیات صادرېږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. خو د دوی واردات صحیح ده چې 800 میلیونو ته راښکته شوي دي، او د دې د راښکته کېدلو علت دقیق دا دی چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی، عموما په بازار کې سطحه د ژوند او د تقاضا د خرید کمه شوې ده په مارکیټ کې، او یو څه د نورو د نورو ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2014-2019 کې موږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا مونږ 10 میلیارده 12 میلیارده نه زیات، حتی یو وخت 15 میلیارده ډالرو په اندازه باندې موږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډېر کم و، یا 600 میلیونو یا 800 میلیونو ډالرو. خو اوس د نورې دنیا سم زمونږ صادرات راکم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د 6 میلیارده ډالرو په اندازه شوي دي. نو د پاکستان سره هم زمونږ تجارت راټیټ شوی دی. یو بل دقیق علت یې دا دی چې واقعا مشکلات شته دی، او د مشکلاتو په خاطر باندې د تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې زمونږ تجارت د دوی سره کم شوی دی.
الکوزی صاحب، پاکستانی سوداګر وایي په تورخم کې د میشتو چارواکو نه لیوالتیا سبب شوی چې د دوه هیوادونو ترمنځ سوداګري وده ونه کړي. تاسو هم په تورخم یا سپین بولده کې له ګمرکي مسؤولانو دا ډول شکایتونه لري؟
بله، دا چې پاکستان تاجرانو کومه ادعا کړې چې واقعا په تورخم او بولدک کې تخنیکي ستونزې دي، او هلته اموال په وخت او زمان سره طی مراحل کېږي نه. یو بل مشکل جدی دا دی چې هلته تخنیکي امکانات هم ډېر کم دي، خصوصا په تورخم کې یو طرفه سرک دی، په یو سرک باندې هم په بولدک کې یو سرک دی، یو سرک واردات هم کېږي په یوه لاره، هم په واردات کېږي هم په صادرات. بل هلته تخنیکي امکانات ډېر زیات کم دي، پرزن د الکترونیک مسایل هم ډېر زیات سخت دي، کله انټرنیټ موجود وي کله نه وي موجود. او بل دا چې هلته هنګرونه او لارې او ساختماني امکانات او تاسیسات هم ډېر زیات کمزوري دي. خصوصا د پاکستان په طرف کې مال ډیر زیاتی ساریږي، خصوصا د تالاشۍ په نامه باندې پنځه محکمې دي چې موټر تالاشي کوي، او تقریبا په لاس پنځلس دقو کې یو ټراکیلا د چک او کنټرول نه تیریږي. نو دا ستونزې چې هغوی ویلې دا ستونزې شته دی، خو د پاکستان په طرف کې لږ ډیرې دي، افغانستان په طرف کې کمې دي.
علی کوسی صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې په لاره کې د خنډونو د لرې کېدو لپاره له ډېرو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې کیږي. تازه هم د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوداګرۍ او صنعت وزیر تللی و. دا ډول خبرې نتیجه نه ورکوي، دلیل یې څه دی؟
تاسو ته معلومه ده چې موږ د پاکستان سره د اپټا قرارداد لرو ترانزیتي، در چې خپل منځي د راکړې ورکړې تجارت قرارداد رسمي نه لرو، اما راکړې ورکړې کېږي. کوم حد چې د وزیر صاحب خارجي امیر خان متقی په مشرۍ تللی دی، او د وزیر صاحب تجارت هم په هغه کې و، ټول هغه تخنیکی ستونزې او هم مشکلات چې په کراچۍ کې زموږ د ترانزیت په وړاندې دي یا په واګه کې، هغه خبرې د پاکستانی مقاومت سره کړې دي. هم زموږ تجارانو نمائندگان هلته وو چې خپل مشکلات یې ویلي دي، او هم د پاکستانی طرف نه پاکستانی طرف به هغه اموال چې ترانزیت کېږي مرکزی آسیا ته، دوی هم یو څه شکایتونه لري چې په وخت او زمان سره نه تیریږي، او بعضی مشکلات تعرفوي او ګمرکي شته دي. نو دا مشکلات ټول وزیر صاحب تجارت ته لاړو کراچۍ ته، او په کراچۍ کې بنادر ولیدل، هغه ځایونه ولیدل، هغه تخنیکي ستونزې چې هلته اگزامینیشن او اکسپیکشن او نور کنټرول د اموالو کېږي په ډېر وخت نیسي، دا ټول مشکلات یې د پاکستانی مقاومت سره شریک کړي دي. امیدوار یم چې دا حل شي، خو تر اوسه پورې د تاریخ په اوږدو کې هر کله پاکستانی مقاومت وعده کړې ده، اما عملا دا کار متاسفانه تر اوسه نه دی حل شوی. امیدوار یم چې دې ځل چې کوم هیئت تللی د دوی سره کومې وعدې شوې دي، دا وعدې ترسره شي. بل د اپټا قرارداد سرنوشت هم نه دی معلوم، هغه باید معلوم شي. هغه یو څه ډېر سخت او په تخنیکي لحاظ دواړه ملکونه د هغې د تطبیقولو امکانات نه لري، نو په دې باندې باید کار وشي چې اپټا باید تسهیل شي، او اپټا باید په بینالمللي معیارونو د ډبلیو ټی او د قانون له مخې نه، او د ټی آر آر د قانون له مخې نه باید سهولتونه را ایجاد کړي. دا مسائل ټول وزیر صاحب تجارت هغوی سره طرحه کړي دي، او انشاءالله چې په آینده کې خدای وکړي چې حل شي.
د سوداګرۍ خونې د مدیره هیئت یو غړی خانجان الکوزی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
Shake up, but just as I'm so.